سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
عمران خان صدر اعظم برکنار شده پاکستان بار دیگر خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شد و به حکومت این کشور به خاطر اعلام تاریخ این انتخابات 6 روز مهلت داده است. مذاکرات حکومت پاکستان با صندوق جهانی پول دیروز پس از یک هفته بدون نتیجه پایان یافت و امروز حکومت پاکستان افزایش قیمت پترول و دیزل را در این کشور اعلام کرد. آیا پاکستان با بنبست سیاسی و اقتصادی مواجه است؟ سلام شنونده های عزیز، من میرویس رحمانی و همکارم احمدالله ارچیوال میزبان برنامه امشب روکو راست یا اسپینی خبری هستیم.
ډیر زیاته مننه رحمانی صاحب، زه هم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه چې رحمانی صاحب ویل، موږ په خپل نننې خبرونه کې په دې موضوع چې په پاکستان کې اقتصادي او سیاسي بنبست څومره ژور دی خبرې کوو. په خبرونه کې را سره دوه قدرمن اشخاص د پیښور پوهنتون استاد ډاکټر سید عرفان اشرف او د سیمې د چارو کارفو محمد شفیق همدرد میلمانه دي. دواړو ښاغلو میلمانو ته په خیر راغلی وایم، خو مخکې له دې چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راګرځو.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادمی يم. د نړۍ د ساعت خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د کابل او د بلخ په ولایتونو کې په ملکی وګړو تازه بریدونه غندلې دي. نوموړي زیاته کړې ده زه په افغانستان کې په شیاګانو او هزارګانو تازه بریدونه چې لږ تر لږه د 1400 ماشومانو په شمول پکې ډېر ملکی کسان تلف شول سخت غندم. په دې تیر چهارشنبه د مزار شریف په ښار کې د درې پرله پسې چاودنو له امله لږ تر لږه 9 ملکی وګړي ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. په همدغه ورځ د کابل د ښار د سلورمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې یو جمعات کې د ماښام د مانځه په مهال چاودنې کې یو شمېر ملکی وګړي مړه او ټپیان شول. د طالبانو د بارني چارو وزارت نن د می په وشتمه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اعلامیه په جواب کې د خزو د پاره د حجاب پر آیت ټینګار کړی دی او زیاته کړی دی چې په افغانانو د مذهبي او کلتوري عقیده سره په مخالفت کې هیڅ شی نه دی تحمل شوی. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان اسلامي امارت د بارني چارو وزارت هم د غرض د افغان خزو د حقوقو په حق له د امنیت د شورا په اعلامیه کې ذکر شوی اندېخنې له واقعیت لري بوري او د افغانانو د منل شوو دینی او کلتوري لارښوونو په چوکاټ کې د خزو ماشومانو او اقلیتونو د بشپړ حقوقو د تامین په برخه کې یو ځل بیا په خپل ژمنو تاکید کړی دی. طالبانو د نړیوال ټولنې نه غوښتي دي چې د افغانانو دینی او کلتوري ارزښتونو ته درناوی وکړي. په افغانستان کې مقامات وایي چې طالبانو پاکستان ته د ډبرو د سکرو صادرات زیات کړي دي او ګمرکي مالیات هم پی لوړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د مالیه د وزارت ویان احمد ولی حقمل ویلی دي سوداګرو ته د زمینی د برابرولو لپاره د ډبرو د سکرو صادرات زیات شوي دي او په تیرو شپږو میاشتو کې له دې درکه 14 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. د تاجکستان پایتخت دوشنبه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان په حق په دې غونډه کې د هند، روسي، چین، ایران او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران برخه لري. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو او د ټول شموله حکومت په اړتیا خبرې کیږي. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوفل خبرداري ورکوي چې د افغانستان نه د نړیوالو قواوو د وټلو نه وروسته د امریکا څخه زیاتې پاتې شوې وسلې د تروریستانو لاس ته لوېدلې دي او دا ګاونډیو هیوادونو ته خطر پیښوي. دوفل دا خبره د دوشنبه په ښار کې د افغانستان په حق له د سیمهیز امنیتي کانفرنس ترڅنګ د ایران د ملي امنیت د سلاکار علي شمخاني سره په کتنه کې کړی ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ویلي دي چې د جون په میاشت کې به په افغانستان کې خلکو ته د کورونا د وبا واکسین ورکړل شي. دبليو ایچ او پرون په خپل ټوئیټر باندې کې لیکلي دي چې دا کمپین د افغانستان په سلور د شولایتونو کې عملي کیږي او د 13 کلنو نه پورته کسان واکسین کیږي. د طالبانو د حکومت د مهاجرو او بیرتسنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې ایران په یوه هفته کې قریب 40,000 افغان مهاجر بیرته افغانستان ته لیږلي دي. د وزارت په خبر پانه کې ویلي دي چې ایران د ساور لسلی رښتمه د جوزا تر دویمه پوري 0.93 پته افغان مهاجر د خپل خاور نه سلی او افغانستان ته لیږل دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې 3 کاله پوره شول، خو په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو سره عدالت او انصاف نه دی شوی. هغه تور لګولې ده چې د پاکستان پوز 3 کاله مخکې د مې د میاشتې په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان د خړ کمر په علاقه کې په احتجاج کوونکو ډزې وکړې، 14 احتجاج کوونکي ووژل او 6 نورې ټپي کړل. منظور پښتون ویلی دي چې د دې پیښې 3 کاله پوره شول، مګر تر اوسه پورې نه د پاکستان په پارلمان کې او نه هم په مطبوعاتو کې په دې پیښې خبري شوي او نه په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو په حق کې عدالت شوی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د باندنی چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د چین په حق له جمهور رئیس جو بایدن د حکومت پالیسی څرګنده کړه. د پرون په واشنگتن کې په خبرو کې ویل په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات په اوکران کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو فوري ګواخ غني، د بایدن اداره باور دي چې چین لا تر اوسه ګواخ دی خوي. په واشنگتن کې د چین سفارت د بلینکن د سرګندونو په حق له سمدستي سندي ویلي. د اوکراین په ختیځ کې روسي پلو بیلتون غوښتونکو ویلي دي چې د لمن خارګوټي نن د جمعې په ورځ په بشپړ ډول په خپل کنټرول کې راوسته دي. په داسې حال کې چې ماسکاو په 2 هفتو کې دا یو خپل غټ پرمختګ غني، اوکراین دا خبر تایید کړی دی. کرملین نن د جمعې په ورځ ویل چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې د اوکراین د لاسه په ټپه ولاړې دي، ځکه معلومه نه ده چې کیف څه غواړي. او د ناټو په تړون کې د فنلند او سویډن د شمولیت په حق له د انقری د اعتراضونو په سر د دې ملکونو د اساسو ترمنځ په دې هفته کې په خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی، مګر دا نه د سرګنده چې کله به نور بحثونه کیږي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
بیا هم ستړی مشي، لکه چې یادونه وکړل د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان ویلي چې هغه له جوړ جاړی کولو پرته په اسلام آباد کې خپل مارش پای ته ورسولو. دا وایي چې د مارش پای ته رسول یې کمزوري نه و، خو اندېښنه دا و چې د مارش په پایله کې به خلکو ته مرګ ژوبله واوړي. عمران خان د جمعې په ورځ په پیښور کې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان حکومت ته یې د نویو ټاکنو د اسمبلیانو د ماتولو د تاریخ د اعلان لپاره د شپږو ورځو ضربوله جل ټاکلې. عمران خان ویلي چې که د پاکستان حکومت دا کار ونه کړي، ګوند به د بشپړ چمتووالي سره یو ځل بیا د اسلام آباد په لور د خپلو میلیونونو ملاتړو په مل کې مارش وکړي. بلخوا د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره د سبسایډي د لرې کولو شرط ایښی و. پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 6 میلیارد ډالره پور د ترلاسه کولو لپاره له 2 ورځو راهیسې د دغه ادارې سره پر خبرو بوختو. موږ په خپل نننۍ خبرونه کې په دې موضوع چې په پاکستان کې اقتصادي او سیاسي بنبست څومره شاور دی خبرې کوو. په خبرونه کې را سره دوه قدرمن میلمانه د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر سید عرفان اشرف او د سیمې د چارو کارپو محمد شفیق همدرد میلمانه دي. بیا هم دواړو میلمانو ته ستړي مشي وي.
سلامونه زما سلامونه ومنه
ډاکټر صاحب، تاسو موږ سره لاين کې وي؟ فکر کوم چې ډاکټر صاحب سید عرفان اشرف زما سره میلمان دي او هغه
ته به کوشش وکړو. تماس ما با آقای اشرف تا هنوز برقرار نشده. قبل از او که به بحث با مهمانای ما آغاز کنیم، آقای ارچیوال قرار بود با خبرنگار ما موسکا صافی در شهر پشاور نیز صحبت کنیم در مورد وضعیت کلی سیاسی و اقتصادی پاکستان. پرودیوسر برنامه سحرجان عظیمی تلاش دارن تا تماس ما را برقرار کنن، اما قبل از او سوال داشتم از آقای همدرد. نخست سلام و خوش آمدید به برنامه. عمران خان صدر اعظم برکنار شده پاکستان و رهبر تحریک انصاف پاکستان به حکومتی کشور ضرب‌الاجل 6 روزه تعیین کرده که تاریخ انتخابات زود هنگام اعلام کنه. آیا به نظرتون حکومت پاکستان به خواست عمران خان تمکین خواهد کرد؟
سلام به شما، برچیوان سه، به شنوندگان محترم شما. من فکر میکنم که امور خان که عمران خان تظاهرات راندازی کرد و طرف خیبر
بله صدای شما را داریم، بله بفرمایید.
بله، خب از طرف خیبر پختونخوا که تا حال هم حکومت ایالتی خیبر پختونخوا در دست عمران خان یا تحریک انصاف از دو طرف یک مارچ شروع کرد و از طرفای دیگر از اسلام و از لاهور همچنان دیگر با بنبست مواجه شد، با خشونت مواجه شد. از او خاطر بالاخره حکومت ملکی شهباز شریف مجبور شد که از ارتش یا اردو کمک بخواهد و اردو از عمران خان خواست که به این تظاهرات خود پایان بدهد و بالاخره عمران خان رفتن و احتجاج خود را و مظاهرات خود را به پایان رسند، به خاطر که خبرهای از این نگاهش که عمران خان را جدی تهدید کرده بود اردوی پاکستان. پس به او اساس گفتن میتونیم که من فکر نمی کنم که در او ضرب الاجل که عمران خان برای حکومت ملکی پاکستان تعیین کرده شش روز، فکر نکنم که در شش روز آینده حکومت ملکی پاکستان تاریخ دقیق انتخابات پاکستان را برگزار کنه، به خاطر که دیروز وزیر مالیه پاکستان گفتن که حکومت ملکی که فعلا به سربراهی شهباز شریف پس اونا باید دوره خود را تکمیل کرده و از اون بعد به انتخابات می روید.
ډیر زیاته مننه همدرد صاحب، فکر کوم موږ سره ډاکټر صاحب عرفان اشرف لیکه کړي. ډاکټر صاحب خبرون ته په خیر راغلی. ډاکټر صاحب زما غوړی
انا وارم بالکل اورم دلته کې 9 بجو دي نو مې که تاسو 11 بجې زموږ ټایم خي
خخه بخنه غوړم. ډاکټر صاحب پرون عمران خان اسلام آباد ته مارش کړي او داسې فکر کېدل چې عمران خان به د خپل ملګرو سره یو څو ورځې لپاره په اسلام آباد کې پاتې شي، خو یو ناڅاپه د خپل فیصله تغییر کړه او بیرته په خبر ته راغی. د دې علت څه و؟
زما په خپل خیال کې د مارکس بالکل دا کمیټډ او مارچ کوونه او مخکیم ویډیو چې زبو مارچ نه پوسپون کوم خو په نیمایم کې دا څه خبره راځي چې د تا کالز ریسیو شوی دي او بعد کې څه بیا مختلف جرنالستان دا خبره کوي اگر چې دا کنفرم شوی نه دا چې دا کالز د هغه خلکو د اړخ نه وو چې کوم پاکستان کې ټول نظام د ریاست چلی، یعنی مطلب دا چې د فوج د اړخ نه اوس دا خبره څور پر محکمه ده، د دې مونږ ته پته نشته. او یقینا عمران خان کا پاکستان کې د چا خبره منی یا د چا اشاره ته سوچ کوي یا هغه باندې عمل کوي، یقینا چې هغه د پاکستان فوج دا نو کوي امید دا ده صدا د پاکستان ملټری اسټابلیشمنت دا رخنا کې دې چې صدا څه مانس کې څه خبرې اترې روانې دي ز کوم بنیاد باندې عمران خان فل حال پینځو شپږ ورځې دی لپاره د خپل لانګ مارچ ملتوي کړو.
ښه ډاکټر صاحب، بل پوښتنه ده چې دا وخت د پاکستان په موجود حکومت باندې ډیر زیات فشار دی، یو طرف د عمران خان فشار دی او د بل طرف الته نرخونه پورته تل چې روس ته به په دغه نرخونه او په دې موضوعاتو باندې خبرې کوي، خو دا یو قسم په حکومت باندې فشار دی. فکر کوي چې د پاکستان حکومت به دغه فشار ته تسلیم شي؟
تسلیم کیدل مجبوری ده دی وجه دا ده چې په دغه وخت پاکستان ته کم حالت ته اغا مخکې هم خراب و خدا خو اوس ډیر زیات خراب ته ولې آی ایم ایف په هیڅ صورت باندې فی الحال پاکستان ته فرنچی هغه پیسې نه ورکوي چې کم باندې د پاکستان معیشت روان ده. بالفرض آی ایم ایف پاکستان ته د سبسیډیز په مت کې وایي چې تاسو به سبسیډیز خلکو ته نه ورکوئ. ګوره د پټرولو قیمتونه وختلو همدغه شان کوم ده آی ایم ایف که تاسو ګورئ د اوس د پاکستان د نیوکلیر پروګرام په حواله باندې هم تازه رپورټس روان
دي.
خپله ګڼم
ډاکټر صاحب، دغه دایمه فوډي موضوعات ته روس درازو خو هدف داده چې فکر کوي چې پاکستان حکومت باندې دغه سیاسي فشارونه او د نور دي د ته تسلیم شي او کنه.
زما په خپل خیال کې تسلیمیدن خو مختلف شکلونه دي. تسلیمیدن خو یو دا هم دا د آی ایم ایف یا د داسې ادارو څخه دی هغه شرایط ومني. تسلیمیدن دا هم کېدای شي چې ملک نوې انتخابات پیل کړي بالفرض کا موجوده د شهباز شریف حکومت ته د آی ایم ایف نام څخه مدد نه ملويږي او د ملټري اړخ نام د دې څخه کومک نه کیږي. بل طرف نه عمران خان هم فشار اچي پاکستان حکومت باندې نو بیا به دوی تسلیمیږي او بیا به انتخابات هم کیږي. نو پاکستان په دوه وخت داسې کړکې چن حالتو کې دا پته نه لګي چې دا په کم اړخ ځي په دا حواله باندې. یو طرف ته د آی ایم ایف طرف نه فشار ده، بل طرف نه د شهباز شریف حکومت ته د ملټري اسټابلیشمنت مرسته پکار ده. ملټري اسټابلیشمنت باندې د عمران خان طرف نه فشار ده چې الیکشن ډیسایډ کا. نو دا ټول داسې ګومو ګو صورت حال دي چې هغه کې هیڅ هم کې دي چې په دفتر ته دوره شوکې.
ښه ډیر مننه ډاکټر.
آقای همدرد، با توجه به اظهارات آقای اشرف که گفتن حکومت کنونی پاکستان به رهبری شهباز شریف از چندین جهت تحت فشار است، به نظر شما بحران سیاسی جاری در پاکستان تا چی حد جدی است؟ ما میفهمیم که حکومت کنونی متشکل از یک ائتلاف نامتجانس از احزاب مختلف سیاسی است. آیا حکومت عمر خود پوره خواهد کرد که اکتبر سال آینده میلادی است؟
ما فکر میکنم که اون امر هم که مهمان برنامه شما عرض کرد بالکل پاکستان در یک وضعیت درست اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نیست. پس به او اساس گفته میتونیم که هر اتفاق در پاکستان افتاده میتونه و حکومت ها از هم پاشیده میتونه، لیکن هدف عمده ارتش پاکستان در گذشته این بوده که هیچ حکومت ملکی در پاکستان دوره خود را به پایان نرساند. و من فکر میکنم که اردوی پاکستان به او هدف رسیده و من فکر میکنم که دارین؟
بله صدای شما هست.
خب دیگه من فکر نمیکنم که اینا کدام مشکلی به حکومت فعلی از لحاظ سیاسی ایجاد کنن اردوی پاکستان، لیکن از لحاظ سیاسی شما گفتیم که ترکیب غیر متجانس است. بله است، لیکن این احزاب که در حکومت فعلی با خود ائتلاف کردن بین خود کدام مشکلی ندارن، خاطری که اینا تقریبا در 4 سال گذشته از طرف اردوی پاکستان و از طرف حکومت قبلی عمران خان خیلی اینا زیر فشار بودن و اینا ضرورت به ای دارن که برای انتخابات آینده باید اینا در حکومت باشن و باید منسجم باشن. پس من فکر نمی کنم که اختلاف بین سیاسیون و ائتلاف فعلی حکومت پاکستان به وجود بیاید، لیکن از لحاظ اقتصادی من فکر می کنم که پاکستان دامنگیر مشکلات خیلی بزرگی است. همون رقم که مهمان شما عرض کرد و یا شما در بخش دیگه سر این موضوع صحبت میکنین، آی ایم ایف اونمو توقعی که از حکومت پاکستان داشتن اینا را برآوردن نکردن. مسائل منطقه‌ای پاکستان از لحاظ اقتصادی زیادتر شده و فکر میکنم که از لحاظ اقتصادی حکومت پاکستان با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد، لیکن از لحاظ سیاسی به خاطر که این حکومت را و حکومت های گذشته را هم اردوی پاکستان به وجود آورده بودن و امو رقم که در چند روز گذشته دیدیم که اردوی پاکستان پشت سر حکومت فعلی است، دیگه من فکر نمی کنم که از لحاظ سیاسی برای حکومت فعلی کدام خطری باشه.
آقای هم در دمی قسمت یک سوال پیدا میشه، قسمی که گزارش های زیادی وجود داره که اردوی مقتدر پاکستان در سیاست گذاری های داخلی و خارجی حرف اول میزنه و بسیاری حکومات روی کار میاره یا برکنار میکنه. به نظر شما چی باعث شد که حکومت عمران خان که همواره ادعا میشد که از حمایت قاطع اردوی پاکستان برخوردار بود، یک شبه از حکومت دلخواه اردوی پاکستان یعنی همو جایگاه خود از دست بده و احزاب مخالف که به گفته شما و به گفته بسیاری ناظران در طول 4 سال در کشمکش با اردوی پاکستان بودن، یک شبه طرف دلخواه اردوی پاکستان قرار بگیرن؟ چی سازش در کار است؟ کدام شرایط اردو را عمران خان برآورده نکرد که از چشم اردو افتاد و کدام شرایط احزاب مخالف برآورده کرده که اکنون اردوی پاکستان تلاش داره که حداقل تا برگزاری انتخابات، تا برگزاری تاریخ رسمی انتخابات در قدرت بمانه ای احزاب؟
خب پاسخی سوالتان خیلی پیچیده و دراز است، لیکن کوتاه برتان عرض کنم که عوامل مختلفی بوده که بالاخره اردوی پاکستان دست از حمایت حکومت عمران خان گرفت. هدف اولی است که اردوی پاکستان هیچ وقت نخواسته و هیچ وقت هم اگری پالیسی اینا باشه که در وقت جنرال ضیاءالحق اینا ترسیم کردن برای مسائل داخلی و منطقه‌ای و جهان که تا امروز تغییر نکرده، به او اساس هیچ حکومتی در پاکستان در طول تاریخ که پاکستان تقریبا 75 سال است که به وجود آمده، هیچ صدر اعظم تا حال مدت حکومت خود را به پایان نرساندن. و هدف اردو در این زمینه ای است که اینا نمیخواهند که یک سیاستمدار مقتدر، یک حزب مقتدر در پاکستان رونما شود که باز اینا را به چالش بکشه. شما در جریان هستیم که در سالهای 70 میلادی ذوالفقار علی بوتو که یک سیاستمدار خیلی قوی در منطقه بودن، اینا را چطور اینا غافلگیر کردن و بالاخره به اعدام کشاندن. و ذوالفقار علی بوتو کسی بودن که خود ارتش پاکستان اینا را آورده بودن، لیکن زمانی که فهمید ورای خود را از ارتش جدا کرد، ما دیدیم که با مشکلات خیلی جدی و بالاخره با مرگ ذوالفقار علی بوتو مواجه شد. همچنان نواز شریف، بنظیر بوتو و عمران خان. پس به او اساس اول هدف اردوی پاکستانی است که در پاکستان هیچ حزب مقتدر و هیچ شخصیت مقتدر باید رونما نشود که پالیسی ها و استراتژی و پلان های اینا را به خطر مواجه کنند. مسئله دوم، خب زمانی که یک حکومت اینا به وجود میارن، اینا را تقویه میکنن، بعضی توقعات از حکومت ملکی اینا داشته میباشن که عمران خان از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی و مسائل برآوردن نکرد، یعنی نتانست که با IMF دیل کنن، نتانست که مسائل اقتصادی پاکستان را خوب صحیح اینا مدیریت کنن. دیگه این مسئله دومش است. مسئله سومی است که اینا یک رول برشان داده بودن، اینا را به 2018 عمران خان را که با قدرت رسانده بودن فیض حمید بودن که وقت رئیس استخبارات پاکستان بوده و امروز رئیس خلوردوی پیشاور یا خیبر پختونخوا است، اینا را به وجود آوردن. خیلی تلاش کردن که خب تغییر در افغانستان و در حکومت و در نظام افغانستان به وجود بیارن و از او یک توقع خاصی ارتش پاکستان داشتن و این پروژه را به عمران خان و فیض حمید واگذار کرده بودن ارتش پاکستان که اینا خب این پروژه را تا یک حدی با موفقیت خود رساندن، لیکن بعد از او توقعی که می رفت که باید تا یک حدی مثلا در مورد TTP، در مورد مثلا بلوچ ها، در مورد بعضی مسائل دیگه که اینا مثلا حکومت یا رژیم کنونی طالبان را زیر فشار گرفته باشن، اینا به او سطح خب فشارشان اثر نکردن. پس به او اساس هم ارتش پاکستان تصمیم گرفتن که اینا را از جایگاه خود دور کنن. و مسئله سوم ای است که عمران خان که به قدرت رسید، از او به بعد یک لحن خیلی بدی و توهین‌آمیزی مقابل رقبای سیاسی خود داشتن و چند روز قبل شما شاهد هستن که در مورد دختر نواز شریف، مریم نواز، خیلی یک جمله بدی را گفت. پس به او اساس هم مردم پاکستان و سیاستمدارای پاکستان و در مجموع مستبلشمنت که ما میگیم از او ناراض بوده، بخاطر که زمانی که در حکومت هم بوده لحنشه و کردارشه به اپوزیسیون و به رهبر حزب اختلاف میمان. پس به او خاطر هم مسائل متعددی بوده که و دیگه مسئله خیلی مهم که بوده او مسئله کشمیر بوده. زمانی که به قدرت میرسه یک سال بعدش در 2019 خودمختاری کشمیر هندوستان خب میگیره و کشمیر ضم میکنه به هندوستان، که بعد از روم عمران خان نتونسته که در سطح بین الملل، در سطح بین الملل، در ایالات متحده امریکا و در کشورهای اروپایی برای خود یک لابی و برای کشمیر یک لابی بکنن و در او کامیاب شوند و در او هم در موضوع کشمیر هم ناکام ماندن. پس موضوعات متعددی دیگه هم هستند که عمران خان نتونست توقعات ارتش و مردم پاکستان را برآورده کنم. بالاخره حمایت ارتش را از دست دادم.
مننه همدرد صاحب. دکتر صاحب اشرف، تصویل چی حکومت در پیشار لند دیده در پاکستان تیر حکومت در پاکستان در تاکن و پا سیستم که در انتخابات و پا سیستم که زنی ریفورمون را وستی و دستی پیکر کیگی چی در وستانه حکومت غواری چی دغه ریفورمز برته لغوه کی او نور ریفورمز را منسته کی ستاسی لنظر امکان لری پا تخنیکی لحاظ که در وستانه حکومت در پریکره وکلی چی لکتوبر مخ کی انتخابات وکی امکان لری چی دغه ډول انتخابات تر سره شي؟
د انتخابات سره پر صورت حال دا موجوده حکومت په مرزي نه زیات دا د پاکستان ملټري استابلیشمنت مرزي چلیږي. په دو وخت باندې یو امید یا داسې خطر شته دا چې د انتخابات اعلان وشي او هغه کې بنیادی وجه دا ده چې کیو طرف ته عمران خان مسلسل دا په اسلام آباد باندې الغار جاری ساتي لکه څنګه هغه ویلي دي په شپږ ورځو پس به هغه بیا څه کوم دا یو تکل کوي که دا چرې دا الغار رواني او فشار اچوي نو او ملټري اسټابلیشمنت باندې دوره فشار واچوي چې هغه بیا مجبور شي او شهبا شریف ته ووایي چې الیکشن اناؤنس کا یا انتخابات وټاکه نو بیا خدا جواز جوړی دی بیا بو موجوده حکومت کوم دا غا فشار لاندې انتخابات پارلیمان د لاندې اناؤنس کی خو اوس پورې دا ټوله کیسه مجمله کې را د مډول زکه دا چې یو طرف ته اوس هم د ملټری اسټابلیشمنت دا امید ده مطلب عمران خان بو دا غا فشار لاندې د ملټری اسټابلیشمنت خبرې اومني بل طرف ته کوم سیاسي قیادت تاغي ته هم پته ده کوي ځل عمران خان بیا راغلو اقتدار کې ولې چې د عمران خان اوس هم دوره لږ ډیر زور شته که انتخابات زر کیږي نو دا یو امید دا چې عمران خان دوره فشار راوستي چې هغه بیا یو ځل الیکشن ګټي نو بیا د موجوده حکوم سیاسي پارلیمان یا نظام دا یا پارټیانې دي دا هغه فیوچر د پر هغه مستقبل لپاره عمران خان یو ډیر غټه خطره ده نو یو دا داسې صورتحال ده چې په دکې کې دې هم شي چې الیکشن وشي خدا د عمران خان په پارټۍ باندې دارو مدار ده دا تاسو را فشار اچ خو بیا که الیکشن وشولو نو بیا به زکوم دا عمران خان که اقتدار کې راځي نو بیا به پاکستان هغه شانتي نه وي ولې بیا به د موجوده سیاسي پارټیانې دي د دې هم فیوچر زکوم دا هغه به په خطر کې
ډاکټر صاحب د عمران خان خو ویلی دي چې دوی مارش کوي که چېرته حکومت د مطالبه یا غوښتنه ونه مني نور هغه څه دي چې عمران خان کولای شي چې خپل مطالبه یا غوښتنه په حکومت ومني
عمران خان څوک دا په خپل باندې کزورور وی کوي زموږ دا خدشه ده چې عمران خان ته د فوج د دننه څنګه کومک او امداد روان ده هغه څوک ورکی ورته هغه باندې ډېر خبرې کیدې شي خو دا مسله د استابلیشمنت د دننه عمران خان ته د مدد په صورت کې مخ ته راځي خو کدا یقینا دا چې عمران خان چرې یو ځل بیا په اقتدار کې راځي نو بیا به حکومت دا د پاکستان د هایبرید نظام څوک وي مخکې لکه څنګه د فوج کومک یا د فوج رول زیات او هایبرید نظام کې دا پیرا عمران خان حکومت دا هغه به فوج ته په خپل خطر جوړیږي ملټری استابلیشمنت ته خطر جوړیږي عمران خان په دو وخت پورا سٹیټ ته خطر په دې حواله جوړ شوی دا هغه خبره چې کوم د پاکستان استابلیشمنت عمران خان باندې منووي عمران خان هغه ته نه وای عمران خان هغه ته نیخ په نیغه ورزي په هغه باندې څوک هم د عمران خان مدد استابلیشمنت نه کوي هغه یو بیل خبره ده خو عمران خان په شاکی دی نه نو کچر د عمران خان وده مومي دا هغه خبره بره مومي نو یقینا خبره ده چې بیا وو استابلیشمنت په شاکیږي او دا به پاکستان تاریخ کې پهل ځل وي چې استابلیشمنت سیاسي ګوند په شاشي او سیاسي ګوند بره عمومي په استابلیشمنت زه دا غنم چې بیا به دا سیاسي استابلیشمنت یا ملټری استابلیشمنت دا به داسې نه پاتې کیږي د سټیټ نظام به هم ورسره بدلیږي
آقای همدرد مهمان برنامه جناب سید عرفان اشرف در مورد جایگاه عمران خان در صحنه سیاسی پاکستان اشاره کردند به نظرتان اگر انتخابات زود هنگام اعلام شود آیا عمران خان با در نظر داشت جایگاهی که فعلا داره، ما میبینیم که توانسته در بسیاری شهرهای بزرگ با مزرعت پاکستان حامیان زیاد خود را گرده هم جمع کنه، آیا جایگاه عمران خان در مقایسه با جایگاه احزاب مخالف، به ویژه دو حزب عمده پاکستان، حزب مردم و همچنان حزب مسلم لیگ، قوی است؟ آیا در انتخابات زود هنگام امکان برنده شدنش وجود داره؟
به هیچ صورت. تاریخ پاکستان و حکومت‌های ملکی پاکستان که از طریق انتخابات به قدرت رسیدن ایران نشان می‌دهد که به هیچ وقت و هیچ حکومتی بدون حمایت اردوی پاکستان به قدرت نرسیدن. شما در جریان هستین و در اصول انتخابات پاکستانی است که در هر مرکزی که مردم برای دهیم می آین، تقریبا در داخل دو نفر از ارتش و در بیرون دو نفر از ارتش، حتی در صندوق ها، در نزدیک صندوق ها این نفر مامور هستن، با کلاشینکوف فشار هستن و کل انتخابات رو اینا مدیریت میکنن. پس به او اساس هیچ کسی در پاکستان تا حالی که حمایت ارتش پاکستان را داشته به قدرت نرسیده. پس انتخابات پاکستان یک درامه است، یک بازی دادن مردم هستند، بازی دادن جامعه جهانی هستند و من فکر میکنم که سیاسیون پاکستان هم به این پی بردن که هیچ وقت هم انتخابات آزاد و مستقل در پاکستان صورت نگرفته و هر کسی که در پاکستان به قدرت رسیده از طریق خب انتخابات جعلی که تقریبا تالی صورت گرفته و یک معامله پشت سری اینا به قدرت رسیدن. من فکر نمی کنم که عمران خان اگر هر چی حمایت مردم هم داشته باشه، که اگر حمایت ارتش نداشته باشه، حمایت اردو استبلیشمنت نداشته، به هیچ وقت اینا با قدرت نمیرسن.
ممنون، سپاس آقای همدرد. شنوندگان عزیز با ما باشید تا چند لحظه دیگر. خبرهای در این نشر می شود. بحث خود دوباره با آقای سید عرفان اشرف ادامه می دهیم. آقای شفیق همدرد در نیمه دوم برنامه با ما نخواهد بود.
دکتر صاحب اشرف، تاسو موږ سه سیګي زمنګ خبرونه دي، خبرونه چې ختم شو نو تاسو ته بیرته راګرځو. ډیره مننه.
با عرض سلام، طالبان روز جمعه درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای لغو محدودیت‌های سنگین اعمال شده بر زنان افغان را رد کرد و نگرانی‌های آنها را به اساس خواند. شورای امنیت ملل متحد روز سه شنبه 23 می در اعلامیه‌ای با اتفاق آرا از طالبان خواست تا پالیسی‌های محدودکننده حقوق بشر و آزادی‌ها برای زنان افغان را فوراً برعکس کند. وزارت خارجه افغانستان گفت که دولت نگرانی های شورای امنیت را به اساس می داند و بر تعهد خود به حقوق زنان افغان تاکید می کند. این وزارت در بیانیه گفته است از آنجایی که مردم افغانستان اکثرا مسلمان هستند، حکومت افغانستان رعایت اجاب اسلامی را مطابق با شیونات مذهبی و فرهنگی جامعه می داند. صندوق وجیه سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف میگوید امسال 1.1 میلیون کودک در افغانستان در معرض خطر اتلاف یا هدر رفتن شدید قرار دارند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف مشرویم.
هدر رفتن شدید زمانی است که فرد یا بخشی از بدن به تدریج ضعیفتر و لاغرتر شود و در نتیجه سیستم معافیتی بدن ضعیف می شود که قابل مشاهده ترین و تهدید کننده ترین شکل سوی تغذیه در اطفال است. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که از آغاز ماه جنوری سال جاری 360 کودک به دلیل سوء تغذیه در افغانستان جان خود را از دست دادند. از جانب هم کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که بیش از نیمه از نفوس افغانستان به کمک‌های بشردوستانه وابستند. این نهاد روز پنجشنبه در توییت باری دیگر از بحران اقتصادی و گرسنگی فزاینده در افغانستان یادآوری کرده است. با گفته UNHCR از هر دو نفر در افغانستان یک نفر برای پیدا کردن حتی یک وعده غذا سرگردان است. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، میزان فقر در این کشور خیلی افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا یا WFP قبلا گفته بود که 97% جمعیت افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. یکی از مقامات ارشد ترکیه روز جمعه گفت که یکی از اعضای اصلی گروه دولت اسلامی در ترکیه دستگیر شده است و از تایید اینکه این شخص رهبر این گروه تروریستی بوده خودداری کرد. این مقام که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت که ترکیه هنوز اطلاعات روشنی ندارد که مظنون ابو حسن الهاشمی القراشی رهبر داعش است یا خیر. ابو حسن در ماه مارچ کمی بیش از یک ماه پس از آن که سلف وای ابو ابراهیم الهاشمی القراشی خود را در جریان یورش نیروهای آمریکایی به خانه وای در ادلب سوریه منفجر کرد به عنوان رهبر گروه دولت اسلامی معرفی شد. با آخرین تحولات در جنگ اوکراین اخبار را ادامه می دیم. در حالی که درگیری های شدید در شمال و شرق شهر خارکف جریان دارد، مقامات در دومین شهر بزرگ اوکراین گفتند که در اثر گلوله باران روسیه حداقل 7 غیر نظامی کشته و 17 نفر دیگر زخمی شده است. شاهدان در خارکف همچنین از شنیدن صدای انفجارهای مکرر خبر دادند که به نظر می رسید نیروهای روسی در تلاش برای تقویت مواضع شمال شهر بودند. جزئیات بیشتر را از فرخنده پیمانی می شنوید.
لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را متهم کرد که با مسدود کردن حمل و نقل غلات از بنادر اوکراین تلاش میکند جهان را گروگان گیرد. یک مقام ارشد دفاعی ایالات متحده نیز به همان اندازه صریح بود و به خبرنگاران گفت که روسیه غذا را به سلاح تبدیل میکند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که این بخش دیگری از یک روش وحشیانه برای پیگرد قانونی یک جنگ کاملا غیر قابل تحریک است. مقامات وزارت دفاع آمریکا تخمین می‌زنند که در حال حاضر حدود 22 میلیون تن غله در بنادر اوکراین آماده حمل و نقل است، اما به دلیل محاصره روسیه مسدود شده است. روسیه و اوکراین به تنهایی 30% از عرضه جهانی گندم را تولید می کنند و کشتی های حامل غلات نمی توانند بنادر اوکراین را ترک کنند.
و یکی از مقامات ارشد سازمان جهانی صحت روز جمعه گفت که اولویت جلوگیری از شیوع چیچک میمون در کشورهای غیر اندمیک باید باشد و این امر با اقدام سریع قابل دستیابی است. کشورهای غیر اندمیک به ساعت می گویند که معمولا یک مرض در آن بومی نشده باشد. چیچک میمون به طور معمول یک عفونت ویروسی خفیف در کشورهای آفریقایی است، اما گسترش آن به کشورهای دیگر مانند اروپا و ایالات متحده نگرانی های را ایجاد کرده است. تا کنون بیش از 200 کشور موجودیت این نوع چیچک را تایید کردند. مقامات سازمان جهانی صحت گفتند که در حال حاضر نیاز به واکسیناسیون وسیع ندارد، اما واکسیناسیون هدفمند در صورت امکان برای تماس نزدیک افراد آلوده وجود دارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
بی هم ستړی مشی ډاکټر سیب، تاسو ته براشو اگر چې تاسو ته یو څه اشاره وکړل خو بیا هم د دې لپاره چې روښانه شي، دا وخت د پاکستان او د پاکستان د پوز او د نورو ادارو د استبلیشمنت موقف څه دی؟ د عمران خان ملګرتیا کوي او که د موجوده حکومت دوام غواړي؟
زما په خپل خیال کې د پاکستان ملټری استابلیشمنت کوم دا د هغه عمران خان باندې باور هغه څه نشته لکه مخکې څنګه وو. عمران خان په اقتدار کې راوستنه کې هم ملټری استابلیشمنت بنیادی رول او هغه مقصد بنیادی داو چې نه صرف د پاکستان استابلیشمنت کوم پالیسیانې د پاکستان نه بهر دي لکه افغانستان طرف ته دي یا د هند طرف ته دي، په هغه کې پاکستان استابلیشمنت یا ملټری استابلیشمنت د سیاسي خلکو مداخلت نه غواړي. نو عمران خان په هغه معیار باندې پوره و. عمران خان د پاکستان ملټری استابلیشمنت هیڅ کار کې کار نه لري، که هغه د فارن پالیسی یا د هند اړخ نه یا د افغانستان د اړخ ته د ملټری رول وي. دویمه خبره دا ده چې مسله وه د پاکستان کې جبري حکم شده خلق حکم دی یو اندازه مطابق شپیگونه لسو زرو پر خلق جبری گم شده دی پا خیبر پختونخوا کې او پا بلوچستان کې. نو پا ملیتری استیبلشمنت کلم نغواری چه سیاسی مداخلت پا دو چارو کی وشی یا سیاسی فشار دی دا پارلیمان دا رخنا پا جی ایچ کیو بنے یا ملیتری بنے راشی. نو عمران خان پا دے کے ہم تیارو مسئلہ سکم دا عمران خان سر ملیتری استیبلشمنت را غلی دا آغا پا د ای اس ای په چیف باندې واکه تاسو ته یاد دي نو هغه د فوج د دننه مداخلت باندې واسه عمران خان د فوج د دننه ترانسفر او پوسټینګ یعنی د افسرانو تبادلو او مطلب نن اچارې د فوج د نن اچارو کې عمران خان ګوته وین شروع کړل. نو مسله په دې سره اغلاله دکې د خلکو ستونزو سره مسله نشته دا د دننه د فوج او د عمران خان ایشو ده. نو عمران خان یو ځل بیا هم کړی اقتدار کې اب خپل حکومت اغا کوم طریقه کار ده اغه اغه غن منکی دی نه او دا فوج ته پته ده نو زکه فوج دا نه غوړي چې عمران خان راشي خو مسله یو ځل بیا دا ده چې کوم خلک په فوج کې په بر اقتدار دی لکه چیف اف آرمی سٹاف جنرال باجوا عمران خان سره کا تعلق خراب هم وی دی اغه لاندې جنرالان حکومت دی دا سی ویل شي چې دا غي په عمران خان باور شته وجه دا ده چې کتا سو کتلی ستین عمران خان اقتدار نه بهر و وصل شو نو ریټایرډ فوجي جنرالان عمران خان سره وایي چې ملاقات وکړو اغه په عمران خان په اعتماد اظهار وکړو. نو زه دا وایم چې نن فوج کې هم داسې ګروپونه دي که هغه د ریټایرډ خلکو په صورت کې دي که هغه د عام فوجیانو په صورت کې دي که هغه د جنرالانو لاندې طبقه ده هغه څه نه څه حوالې سره عمران خان سره همدردي لري ګني د فوج بره څه حاکمان دي د فوج بره مین رول لري لکه چیف اف آرمی سټاف شو یا دا هغه کله هم دا نه غواړي چې عمران خان یو ځل بیا په اقتدار کې راشي.
جناب سیدرفان اشرف، من هم از شما یک سوال دارم که باز همکارم آقای ارچیوال ترجمه میکنن. شما اشاره کردین به مداخله عمران خان در امور اردو، گفتین در تغییرات و تبدیلات مقامهای ارشد اردو به ویژه فیض محمد رئیس پیشین اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ایسای مداخله میکرد، اگر من اشتباه نکنم دوره ماموریت جنرال فیض حمید به پایان رسیده بود، اما عمران خان خواستار تمدید از او شده بود که با مخالفت لوی دریسیز اردوی پاکستان جنرال باجوا روبرو شد و بالاخره جنرال فیض حمید بایس قماندان قول اردوی پشاور گماشته شد. دلیل مداخله عمران خان در امور داخلی اردو چی است؟ اگر آدم به تاریخ پاکستان نگاه بندازه، قسمی که شما گفتین اکثر سیاسیون پاکستان کوشش میکنن که در امور اردو مداخله نکنن چون اردو یک نهاد بسیار قدرتمند است. چرا عمران خان دست به این کار زد؟
دکتر صاحب زماد ملگری پختنه داده چی تاسو په خپل خبرو کې ویل چې عمران خان د جنرال فیض حمید په دغه چې کوم دغه و ده د وخت اوږدولو د پاو سپدې باندې جنجال را پیدا شو، د غوښتل چې دغه وخت اوږد شي یا مثلا هغه چیف اف آرمی سټاف شي. وایي که تاریخي لحاظ باندې تاسو وګورئ نو د پاکستان سیاسیون په پاوچ کې ډېر زیات ګوتې پکې نه وي، هغه سره کار نه لري ځکه پاوچ ډېر قوي اداره ده. ولې عمران خان د پاوچ د داخل په مسایلو کې خاص کر دلته خلکو په مقررولو کې د لاس وهلو اراده درلودله؟
عمران خان زکم دا کن آغا روایتی سیاستدان نه ده. تاسو که مخکې په شا وګورئ نو پاکستان کې کم روایتي سیاستدانان دي، سیاستمداران دي، لکه هغه د پیپلز پارټۍ په صورت کې دي او که هغه د نواز شریف په صورت کې دي، که هغه د عوامي نیشنل پارټۍ په صورت کې دي او که هغه د جی وای فضل رحمان پارټۍ په صورت کې دي. دا ټول هغه خلک دي چې دوی همیشه د خپل پتې چې دوی حدود کم دي، دوی ټول عمر سیاست کړی د پارلیمان، دوی ته پته ده دوی د خلکو خبره هغه رکوي چې کم ځای کې د فوج مرضی راشي دوی خلکو نه هم پشاشي، کوم ځای کې چې د فوج مرضی نه وي دوی هلته کې لاس نه اچوي. عمران خان روایتي سیاستدان نه ده، د هغه څټ ته شل کاله دویشت کاله عمر ده د سیاست، د هغه فیملی څه کومه ده یا هغه ټبر څه کوم ده خاندان څه سیاست کې نه ده او نه د هغه دلته کې چې داسې انټرسټ شته په سیاست کې. هغه هغه هر یو کار کوي چې کوم روایتي سیاستدانانو نه کولو. من دغه مونږ وکتلو چې کلا په فوج سره کشاله راغله د عمران خان نو امید ده چې دوی سره لکه څنګه نور سیاست مدارانو کله د فوج معاملاتو کې مداخله نه ورکړي کړي نو هم دا چې ډیرو خلکو دا ویلو چې عمران خان به هم مداخله نه کوي ولی ته د اقتدار ته خطر ده خو عمران خان هغه اقتدار باندې کمپرمایز و نه کړو اقتداری او به له خو فوج ته پشا راتللې کوشش و نه کړو اوس بیا هم عمران خان مغه کار کوي سې یو طرف ته هغه فوج وایي چې ته ګوره دا ملک ډیسټیبلایز کوما دا ریاست ډیسټیبلایز کوما د د پچارې د پزت باندې د چارې بند کا خو مسلسل عمران خان د لانګ مارچ په حواله باندې د فوج خبره غورځي اگر چې منی هم خو منی څه تاسو به زر د زر انتخابات کوی د یو خبره باندې عمران خان فوج سره راضی ده خو که نور مسلې شي نو عمران خان د دې وجه نه فوج یریږي چې کایو دل بیا عمران خان راضی نو بیا به د فوج مداخلت کوي ولې چې عمران خان روایتي سیاستدان نه ده هغه خپل چارو نه به منی نه کړل شي نو زما په خپل خیال کې فوج دې ته به تیار هم نه وي چې عمران خان یو دل بیا راشي خو که بیا راضی نو بیا به د عمران خان یو قسم ته په فوج کې نه نه یو مداخلتي نه نه کوم فوج کې سپورټ ته د عمران خان د هغه بریبوي الګو عمران خان رضی غنی اسه د فوج اعلی قیادت عمران خان زمانه د خیال چې هغه برداشت کوي شي
ډاکټر صاحب یو بل خبره هغه د موجود حکومت د متحدینو په منځ کې د خلک د سوي چې د پی ډی ایم یا د خلک چې اوس په حکومت کې دي دي او د کوم ګوندونو چې په غړیتوب لري د دوی ترمنس ځین اختلافات هم شته دي فکر کوي د دوی په منځ کې اختلافات شته او که اختلافات وي په کوم موضوعاتو باندې دي
زه ستاسو سوال باندې پوه نه شوم دي
زما سوال دا دی چې موجود د پی ډی ایم اتحاد چې دی د حکومت کې چې څوک دي مسلم لیگ پیپلز پارټي او دا خلک د څه وچ دی په منځ کې اختلافات دي تاسو فکر کوئ چې د یو ترمنځ اختلافات شته او کوي په کومه موضوعاتو باندې اختلافات دي
بېلکل اختلافات خو یقینا د دې په مانس کې همیشه پاتې شي دي خو د دې په مانس کې اتفاق په یو خبره باندې دا هغه په عمران خان باندې دا دې اختلافات کوم دي هغه خپل کې دي په سیتلو باندې کې دي شي په منصب نه علاوه په فائدو باندې کې دي شي په خو د ټول یو دی عمران خان ته هغه وجه دا ده د دې پته دا چې عمران خان یو اتي سیاستدان مثلا سیاستمدار نه دا کا بیا اقتدار کې رزي نو د دې سیاستدانانو مرګ دا دا سیدا لکه قبر یو وی او مړی دوه دی نو دې ځکه متفق شوی دی دا پی ډی ایم یا د روایتي سیاستدانان ټول چې دوی غواړي چې عمران خان د اقتدار کې بیا رانشي او د دې اختلافات کوم دی ولې دی پڅ دی وجه دا ده چې کوم معاشي مسائل مخامخ دي پاکستان ته په دوه وخت اغه د لپاره یو سیاست مدارم تیار نه ده د غزمی داری واخلي په دوه وخت پاکستان مسلم لیگ نواز شریف اقتدار ده پاکستان مسلم لیگ نواز شریف شهباز شریف هم دا نه غوړي هغه د ټولې مسلې په خپل سر واخلي نو هغه ټول پی ډی ایم اکثر اجلاس رو غوړي هغه کې هغه توایي چې د کوم ستونزې د عمران خان حکومت نه مونته پاتې شوی دي د ګرانۍ د انفلیشن په صورت کې د آی ایم ایف سره کوم دا سخت شرایط په صورت کې معاهده او وایي چې د ټول پی ډی ایم د ذمہ داری واخلي نه کې دا د صرف شهباز شریف ذمہ داری دي نو په دې باندې اختلافات خو وي خو ولار ولې د پی ډی ایم شهباز شریف سره ولې چې یو هم عمران خان نه غوړي نو زما په خپل خیال کې هغه اختلافات ډیر ثانوي دي ډیر وړنو یت ولې دي هغه د منصب او د اقتدار اختلافات دي خو بل طرف ته د ټول پی ډی ایم پاتيانو ته د دور رس یا د لوی حکومت تباہی علامت هغه عمران خان دا دې ته پته ده چې عمران خان بیا راځي د پارٹی حکومت دی د پارٹی ان حکومت دی د خپل ټول فائدې په نقصان کې بدلیږي نو ځکه دې ټول په یو ځای دی
آقای اشرف چرا عمران خان زیات تاکید میکنه روی برگزاری زود هنگام انتخابات آیا مطمئن است که در این انتخابات اگر زود هنگام برگزار شوه قبل از تاریخ تعیین شده برگزار شوه این برنده میشه یک سوال سوال دوم مردم چی میگه بررسی های شما چی نشان میده آیا امکان برنده شدن عمران خان در انتخابات زود هنگام وجود داره
ډاکټر صاحب زما د ملګری پوښتنه ده چې عمران خان ولې زر انتخابات غواړي فکر کوي چې عمران خان به انتخابات وګټي او دویمه خبره ده چې خلک څه فکر کوي خلک فکر کوي چې عمران خان به انتخابات وګټي او که څنګه
دا عمران خان انتخابات او زر کوشش په دې حواله مې ده چې عمران خان څه څلور کاله حکومت کړی ده په دې کې عمران خان داسې څه ګامونه نه دی وچت کړی دغه بنیاد باندې خلق مطمئنه ای هغه کې گرانی شو هغه کې نور داسې مسائل دي د عمران خان خپل اپروچ اقتدار لپاره هغه خلکو ته ډیر قابل قبول لو خدای عمران خان اکدم سے اقتدار نه لړی کړل شو او په د باندې عمران خان ته کوم مبارزه ونی ولا د زمایت اقتدار خلاف سازش شوه او هغه د امریکای باندې تور ولا غولو نو په دې کې د خلکو کې و غوسه راغله او عمران خان هغه غوسه کښ کوي هغه غوسه باندې رول لوبي او هغه غوسه دا سیګوري دا زما ووټ بانک شي نو زرد زرا اقتدار کې یا زرد زرا انتخابات مقصد دا هم دا سکتچري څوره وخت دیږي د خلکو د غوسه او یخیږي او بیا څوره یخیږي د عمران خان مقبولیت کې کمی راځي نو اقتدار په دې حواله غواړي بل دا هم دا چې د عمران خان دا تکل دا چې بل پیرا کوم 2018 یا 2013 کې کوم انتخابات شوی وو عمران خان وایي چې ماته ووټونه هغه نه دی ملاو لکه څوره ماته پکار دی خپل ایجنډا مسلط کونه دی واره یعنی زه پورا پارلیمان ته زما کنټرول کې شي الب وزاغه څه وکړل شم کم څه غواړم نو دا پیرا عمران خان انتخابات ډېری وجنه هم واړي چې دا خلکو ته وایي چې چیرې تاسو ماته فول اقتدار راکوي یعنی 2/3 میجورټی درو کې دوک میجورټی کې تاسو ماته راکوي نو زه هغه هر څه تاسو ته وکم چې کم زه وعده کوم تاسو ته نو دا هم وجه دا چې وایي زه کوالیشن پارتنرز باندې ډیپندنس نوم یا مطلب هغه موروثي سیاست باندې ډیپندنس نوم بلکې زه ووټ دوره واخلم چې زه د خپل مرزي حکومت راولم او د خپل مرزي حکومت د ډیکټیټس په ذریعه باندې د حکومت وچلوم نو دا اقتدار دې دی وجه نه هم هغه یو ځل بیا انتخابات غواړي.
ښه ډاکټر صاحب د پاکستان په اوس وخت کې د پاکستان یو بلم غټه مسله هغه اقتصادي ده. پاکستان کې ګرانی مخ په زیاتېدو ده او د ډیزل نرخ ډېر لوړتللی او د روپۍ د ډالر په مقابله کې ارزانه شوی ده. د پاکستان عمومي اقتصادي حالت تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟
د دې څلور د بنیادی اړخونه دي. یو اړخ وګوره دا چې پاکستان یقینا اقتصاد سکوندا هغه ډېر په کړکچن حال کې ده او د دې وجه یو دا ده چې د پاکستان ټول اکونومي جنگي اقتصاد ده. دا چې اقتصاد هغه په جنگونو ډېر دارومدار ده د سخت شلو کولو کې مونږ وکړو چې د پاکستان امریکای سره د مرستې د وجه نه څوره امداد راتلو هغه د کرونو عربونو ډالرو کې نو هغه باندې د پاکستان معاش چلیدو د پاکستان ملټری نظام د ملي اردو نظام چلیدلو نو څوره پرې د پاکستان ملټری اسټابلیشمنت نظام چلیږي بیا د نور ملک دوره څو غم نه کوي. مسله دا ده چې د سخت تاسکل امریکا دلته نه تلی دا یا د امریکای پاکستان ملي اردو سره تعلق خراب شوی دا هغه امداد ختم کړل شو. اوس ضروری دا ده چې پاکستان حکومت اقتصاد دا هغه د پاکستان ملټری اخراجات نشي برداشت کوي. جنگ مونږ سره روان ده په بلوچستان کې جنگ روان ده په خیبر پختونخوا کې او د پاکستان معاش دوره نه ده چې هغه د جنگ برداشت کړی شي او د پاکستان ملټری اسټابلیشمنت دته تیار نه ده چې هغه خپل اخراجات کم کړي. یو خدای دا دویمه بنیادی وجه ده دا هم ده چې د پاکستان حکومت سیاسي نظام ده هغه هم یو ډېر اخراجات ده د پارلیمان دا د دې ته مو ډیولپمنټ ایکسپنډیچر وایي دې ته یو حکومت هم تیار نه ده هغه خپل اخراجات کم کړي هغه اخراجات مزید سیوا کوي نو هغه ته تیار نه ده به دوه نور اړخونه باندې زور راځي یو د خلکو باندې ټیکس به لګي لکه څنګه مونږ ګورو د پټرول پرایسز یا د پټرول قیمتونه ډیر شو په یو لټر کې د سخت بدلون ځکه وختلو د سره به پورا د ژوند څخه دا پورا نظام ډیسټرب کیږي نو ټیکسونه به بیا دی لګي نور به بیا سبسډیز ختمیږي نو په خلکو به فشار راځي دویم څلورم یو بل د دویم ایسا د خلکو رمیټانس فیس دي څخه بهر نه پیسې کم راتلې یقینا چې د عمران خان د اقتدار نه بې دخلي د بعد حکومت دا بهر چونکی دغه اوورسیز پاکستانیانو کې ډیر مقبولیت او اگر رمیټانس هم په خطر کې یو کتا سو ګوري او حکومت دا اوورسیز پاکستانیانو ته حکومت ووټ حق ورکړو آ پارلیمان واپس واخستو دې باندې موږ څه کوم بهر نه پیسې راځي چې کوم ته موږ راځي چې رمیټانس زوایو هغه چنده کوم دا اب اوس هغه څنګه راځي او دا د پاکستان د معاش یو ډېر بنیادی کوم دا حساب برخه والته نه نو دې دی وجه نه فشار په خلکو نو سیوا کیږي چونکه د دوه اړخونه نو ملي اردو او نه د پاکستان حکومت کوم سیاسي خلک دی هغه خپل اخراجات نه کموي نو ټیکسونه به زیاتېږي، ام په لپه پیسې به بهر نه کمی راځي، نو خلکو باندې که زور زیات راځي نو د دې مطلب دا ده چې څوک هم په اقتدار کې مخکې راغلو، که هغه نواز شریف وي که هغه عمران خان وي، هغه ته داسې آسان ژوند نه ده مخکې پروت. ولې د دې ملټري باندې فشار نه شي چاچوی چې د هغې اکسپینډیچر کم کړي، دوی به ټیکسونه لګوي، بیا به خلک راپاسي. نو زما په خپل خیال کې دا یو ډېره ګرانه مرحله ده. مونږ خپل نه پوهېږو چې مخکې به دوی د حکومت داسې څنګه چلوي، خو چلیږي داسې نه، ولې د خلکو باندې ډېر زیات فشار ده.
ډاکټر صاحب، نړیوال بانک او د پاکستان په منځ کې د پور اخیستلو لپاره خبرې روانې وي، هغه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدلې. اوس که نړیوال بانک پاکستان ته دغه 4 یا 5 میلیارد ډالر قرض ورنکړي، نو دا کار به د پاکستان په اقتصاد باندې څه اغیزه وکړي؟
ډیر زیات اقتصاد باندې. د پاکستان که زه ووایم چې د مخکې د انتخابات کیدن او نه کیدن په همده باندې دارو مدار دی. یو حد پرې که چیرې آی ایم ایف د پاکستان مدد نه کوي، نو زما په خپل خیال کې د شهباز شریف موجوده حکومت سکون ده آب و دې ته تیار نه وي چې دا ټوله ذمېداري په خپل سر واخلي. آب و بیا یو ځل د پاکستان نور سیاسي ګوندونه ته پی ډی این اے کې دي، هغوی ته وایي چې تاسو موږ سره شریک شي، نو دا ټول ذمېداري و بیا قیمتونه به خیږي، ټیکسونه به لاږي، مسلې به نور سوا کیږي او بیا به خلک پاسي. نو دې ته موجوده حکومت تیار نه ده. نو بیا د انتخاباتو یو امید یا د انتخاباتو څکوم دا عمران خان طرف ته بیا کیسه روانه ده چې بیا انتخابات نه وشي. نو زه دا وایم چې دا اوس په آی ایم ایف باندې هم دارومدار کوي. که چیرې آی ایم ایف یا امریکا یا بهرني قوتونه په پاکستان کې د عمران خان راتګ یو ځل بیا غواړي، نو یقینا بیا به پاکستان ته هغه امداد نه ورکوي. خو د هغې تقاضې پاکستان نه د امداد زیات دي. ټیکسز دی ولګي، پاکستان دې څکم دا سبسډیز ختم کی، اوس دا داسې سیزونه دي چې کدا لګي، نو یقینا خبره ده چې نور فشار زیاتېږي په موجوده حکومت باندې. نو زما په خپل خیال کې اوس کیسه حکومت دا کړکې چنه ده او امداد کې دې شي ورکی آی ایم ایف ولې چې دا خپل شرایط دا دي، دای به ورته وایي چې سبسډیز وو کم کو یا ختم بو کو. خو زما په خپل خیال کې دې سره وو موجوده حکومت ته نور هم فشار، نور مسلې زیاتې شي، ولې چې اوس بیا خلک
موجود
حکومت خلاف. آقای اشرف، ادعای عمران خان مبنی بر این که حکومت امریکا در برکناری حکومت از او دست داشت چقدر حقیقت داره؟ یک موضوع. و موضوع دومی که فکر کنم هفته گذشته عمران خان در صحبت با شبکه خبری سینن گفت که جو بایدن از او خفه است به خاطر که به گفته او رئیس جمهور بایدن عمران خان هم مسئول وضعیت پیش آمده در افغانستان می دانه. نظر شما در این مورد چیست؟
ډاکټر صاحب، زما د ملګری پوښتنه داده چې عمران خان داسې دعوا کوله چې د دپل ریکولو کې د امریکا لاس دی. یو دا خبره. دویمه خبره داده، تیر هفته عمران خان د سی ان ان سره یو انټرویو او په انټرویو کې دوی ویل چې جو بایدن د عمران خان سره د افغانستان د مسایلو په اړه باندې اختلاف لرلو. ستاسو له نظره دغه دوه موضوعات تر کومه حد حقیقت لري؟
زما خپل خیال کې د عمران خان امریکای سره څه دښمنی نشته. دا هغه وجه ده چې د عمران خان خپل ملګری سکون دي، هغه کې اکثریت خلک هغه دي چې کوم په کابینه کې دي، کوم وزیران دي، او هغه سره د امریکای پاسپورټونه هم دي، او هغه د پاکستان هم شریعت لري، دلته کې ډول سټیزن شپتا. نو امریکای سره دا هیڅ مسله نشته. د عمران خان ټول مسله د ملټری اسټابلیشمنت سره ده، هغه اقتدار غواړي. نو هغه ایشو عمران خان دا سیستم لري چې دب په امریکای باندې کوي، گزار په امریکای کوي، خیدا ته په امریکای گزار ده، او زور دلته پاکستان ملټری اسټابلیشمنت ته ورکوي. او دا مو وکتل چې ملټری اسټابلیشمنت بار بار ورته ویل چې امریکای نو مخلا، ولې چې د دې سره به د پاکستان امریکای سره تعلق خرابېږي. نو د دې وجه نه سکیورټي کانفرنس میټینګ کې دا ویل شو چې سازش نو بیا د فوجي ترجمان بار بار دا ویل چې را سیاست کې د فوج مداخلت سیاست کې فوج مراختی عمران خان هم د کشن امریکا د مراختی. نو د دې مطلب دا ده چې فوج په دې بیانیې خوشحال نه ده. دویمه خبره سره پر بایدن سره دا زمونږ خیال سره د عمران خان بایدن سره ذاتی امریکا په د نړۍ کې 200 ملکونه نور دي، هغه سره مغز تعلقات دي لکه څنګه پاکستان سره دي. کوم زینو کې د امریکای ملټری انټرست دي، هلته کې د هغه خلکو سره تعلق دي. عمران خان کوشش کوي چې هغه خپل اهمیت په دې زیات کړي چې هغه کونه د بایدن ډیر غټ ضرورت ده. زما نه دا خیال چې بایدن کوم د سره سره مسله شته عمران خان سره دا د عمران خان خپل ذهني کمزوري اني دي
ډیر مننه ډاکټر صاحب زما بل ته پوسټ ده چې په پاکستان کې ګرانی زیاته شي تاسو ویل چې ګرانی په زیاتېدو ده ک ګرانی نورم زیاته شي دا کار د پاکستان د موجوده حکومت لپاره څه معنی لري
زبر تاسو دا وایم چې دا صرف د پاکستان مسله نه ده لکه څنګه د افغانستان مسله کم روانه ده همدغه سي د پاکستان مسله افغانستان خو مخکې و خو ته پاکستان هم مسله ده کچره په افغانستان کې او پاکستان کې ډوډو زینو کې د دې حاکمان د خلکو ترجمه نه کوي د خلکو مسائل طرف ترجمه نه کوي د خلکو حقوق نه مني د خلکو بشري حقوق نه مني د خلکو باندې هغه فشار رولي لکم د اړخ نه خلک مخکې نه تنگ دي نو زما په خپل خیال کې د دوه ملکونو خلکو سره بل څه جواز نشته هغه پاتي او به دې خلاف ریوالډ وکي پاکستان هم په دغه حال کې ده د غي خلکو څه اسره نشته دا هغه خپل حاکمانو ته ګوري د امید سره زمون خو تاسو سره یو خو تاسو زمون برسته وکي زمون حاکمان ټول کوم دی هغه امریکای ته جواب دی ټول هغه دا غواړي چې امریکا د په ریجن کې په علاقو کې مداخلت کوي او دغه څه د پیسې په بوريو کې وروړي او د دې ښه اخراجات ته پوره کوي کدا د پاکستان او کدا د افغانستان مسله ده دغه مسله ده
ډیره مننه
په خپل خیال کې زمو حکمرانانو کدا سوچ ختم کړي نه نو دغه څه خلق په ټول عمر دا ستونزي او یره دا د خلق خپل حاکمانو خلاف ده
مننه ډاکټر سید عرفان اشرف د پیښور په تونو شتاس نه ډیره زیاته مننه کوم زمنګ د خبرونه وخم دومره دا ورېدون کوم مننه چې زمنګ سپخ پرونه کې ملتیا وکړه خو اخولره